امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنایم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پاکستان وایي اسلام آباد او کابل پریکړه کړې چې د چین په منځګړتوب به د کړکې د حل لپاره په یو میکانیزم باندې کار کوي. د هند صدر اعظم نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس سره ویني او د افغانستان د تایکوانډو ملي ټیم لوبغاړي روحلان نیکپا د تایکوانډو په سیالۍ کې اسرائیل ته ماتې ورکړې ده.
د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه په بشپړه توګه د تروریزم سره د جګړې پورې تړل شوې ده. ولې له کلونو راهیسې د نشه یي توکو په ضد مبارزه لا هغه څه چې باید یې نتیجه نه ورکوي. د جرمني یوې ژغورونکې ډلې ویلې چې کسانو د لیبیا په اوبو کې سلګونه مهاجرین له ډوبېدو نه ژغورلي دي. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس درته متی الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فوز لوی درستیز جوزف ډنفر د دوشنبه په ورځ کابل ته ورسېد چې له افغان چارواکو او په افغانستان کې د میشت امریکایي فوځیانو د قوماندانانو سره د امریکا د نوې فوځي تګلارې په اړه وروستۍ سلام مشورې وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر جیمس میتایس ته واک ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي فوځیانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل پریکړه کړې چې د چین په منځګړتوب به د کړکېچ د حل د مدیریت په یو میکانیزم کار کوي چې ستونزې ختم شي. د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنۍ اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي د بحران د حل د میکانیزم په اساس به دواړه هیوادونه د ترهګریزو بریدونو بیړنیو حالاتو او دا ډول نورو دو اړخیزو مسایلو په اړه په دوامدارو اړیکو باندې کار کوي او د ستونزو د حل لپاره به لاره لټوي. ښاغلی عزیز په یو اعلامیه کې همدغه راز ویلي چې د چین په منځګړتوب پاکستان او افغانستان دا موافقه هم کړې چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو به استازي به په خپلو کې سره خبرې کوي. بلخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي چې په چین کې د سولې شپږم نړیوال کانفرانس کې د ګډون لپاره دلته تللی دی دغه کانفرانس ته په وینا کې ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره د چین زمنځګړتوب د هڅو ستاینه کوي. په کابل کې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر نه خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي کرزي دغه هڅې ستایلې دي. پخوانی جمهور رئیس هیله ښودلې ده چې افغانستان او پاکستان ته د چین د بهرنۍ چارو د وزیر تګ به ډېرې ښې نتیجې ولري. نن د جون د میاشتې شپږشتمه ورځ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغانستان لپاره دا ورځ ځکه هم ډیره مهمه ده چې هیواد په هیواد نړۍ کې په هغو ملکونو کې شامل دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر د اوړم کال پرتله 10% او د اپیمو تولید 30% زیات شوی و. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ویني. دواړه رهبران به د واشنگټن او دلی د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خبرې کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خپل سیال سره تر لیدو وړاندې متحده ایالاتو ته د سفر موخې په ډاګه کړلې سوداګري او امنیت. په واشنگټن کې تر کوزیدو څو ساعته وروسته د یوویشتو شرکتونو اجرایي رئیسانو نظرونه واوریدل. نریندرا مودی شاوخوا زر تن امریکایي هندیانو ته وینا وکړه او د امریکایي ټولنې په پرمختګ کې د هغو خلکو ونډه ارزښتناکه وبلله.
آپکی شکتی آپکا سامرتھ
ستاسو وړتیا او زحمت ایستل یو عادي هندي خاصیت دی، خو کله چې همدې صفاتو مناسب چاپېریال یا امریکا وموندله نو تاسو دومره ډېر وځلیدلی چې د امریکا پر پرمختګ کې شانداره ونډه لرئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نه راډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د قطر لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې د سعودي عربستان د هغه هیواد د دریو ملګرو هیوادونو غوښتنې په ځای کړي. ټیلرسن د ګلف سیمې له هیوادونو غوښتي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر د قطر سره د خپلو اړیکو له پرې کولو وروسته دوهې ته د خپلو غوښتنو یو لیست سپارلی دی. دغو هیوادونو په غوښتنو کې د قطر څخه خپرېدونکې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو د بندېدو غوښتنه شوې ده. دغو هیوادونو له قطر نه دا هم غوښتي چې د مصر د اخوان المسلمین، داعش، القاعدې او په لبنان کې د حزب الله د ډلې سره خپلې اړیکې ختمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو غوښتنې غیر موجه بللي. د سوریې د حکومت تر څارنې لاندې یو فوزي تلویزیون د ځینو انځورونو په خپرولو سره په دیارالزور ولایت کې د سوریې د فوز او د داعش د ډلې ترمنځ د جګړو خبر ورکړی دی. په انځورونو کې لیدل کیږي چې حکومتي عساکر په الدولیت سیمه کې د داعش اهداف په راکټ ولي. د سوریې رسمي خبري اجانس ویلي دی چې یو فوزي قطعه د خپلو متحدینو په مرسته توانېدلی چې سیمه بیرته د ولکې لاندې راولي. د جرمني یوې ژغورونکې ډلې ویلي چې کسانو یې د لیبیا په اوبو کې سلګونه مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. د سی واچ په نامه دغې ډلې خبر ورکړی چې 18 ماشومانو، 311 تنه نارینه وو او 26 ښځو ته نجات ورکړی دی. ویل شوي دی چې په دې ډله کې 4 ښځې امیدوارې هم وي. د جنوبي کوریا ولسمشر د یکشنبې په ورځ د دواړو کوریاګانو د جنگ د 18مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې شمالي کوریا دې د اتومي او بلستیک توغندیو د جوړولو نه لاس واخلي. د فلیپین په مراوی ښار کې حکومت او غنو په 7 اور بند توافق کړی تر څو په سیمه کې میش مسلمانان اختر ولمانځي. له څو مودې راپه دیخوا په مراوی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیان ترمنځ نښته روانه ده. د دغې سیمې ځینې برخې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د تایکوانډو د ملي لوبډلې وتلې ستوري روحالله نیکپا د تایکوانډو د نړیوال سیالۍ په درجه بندۍ کې 1.5 مقام ته ځان رسولی دی. د افغانستان د تایکوانډو فدراسیون چارواکي وایي نیکپا مخکې چې خپل وزن کې نړۍ په درجه بندۍ کې 128 نمبر وو. نیکپا په وروستیو سیالیو کې خپل هم وزنه اسرائیلي او لیتویایي سیالان مات کړل، خو د برازیلي سیال نه ماتې واخیسته. روحالله نیکپا 8.5 کیلوګرامه وزن لري. نیکپا په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان یوازینی مډال ګټونکی تایکوانډو لوبغاړی دی. د افغانستان د تایکوانډو د فدراسیون یو چارواکي نجیب الله سکندر په خپل فیسبوک لیکلی چې ښاغلی نیکپا په دغه بریاو سره د نړۍ په درجه بندۍ کې 128 نه اته د دشم مقام ته رسیدلی دی. دا د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د نشې توګه سره د مبارزې وزارت وی په افغانستان کې امنیتي وضعیت کې بدلون ته په کتنې وی چې اوس په دغه هیواد کې د نشې توګه سره مبارزه په بشپړه توګه د تروریزم سره د جګړې پورې تړل شوې ده. د دغه وزارت وایاند وی افغانستان د نشې توګه سره په خپل مبارزه بیا کتنه پیل کړي او نړیوال ټولنې ته هم پکار دي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. نن د جون د میاشتې 6 د نشې توګه سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په موقع په اکړه له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورت ده.
نن د جون د میاشتې 6 ورځ ده چې د افغانستان په ګډون د د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د ملګرو ملتونو لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان لپاره دا ورځ ځکه ډېره مهمه ده چې دا هیواد د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې په کې خورا زیات کوکنار کرل کیږي. تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کار د وړم کال پرتله 10% او د اپینو تولید 30% زیات شوی و. د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت ویان محمد انیف دانشیار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې د رواني مبارزې د بریالیتوب لپاره د خپل پالیسی بیا کتنه پیل کړی ده.
در افغانستان هم پالیسی ما در حال بازمگری است، چرا که وضعیت از لحاظ امنیتی هم نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده.
خیلی دانش ریویل مون خپل پالیسی ته بیا کتنه پیل کړی ده. د دې لپاره چې تیر کلن پرتله امنیتی وضعیت بدل شوی او اوس د نشه یي توکو سره مبارزه په بشپړه توګه تروریزم سره د مبارزې پورې تړلې ده. د افغانستان د نشه یي توکو وزارت په دې باور دی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو نه ترلاسه شوی پیسې په دغه هیواد کې د روانې جګړې د پراخېدو سره مرسته کړي او نشه یي توکو کاروباریان د افغانو په توسوال مخالفانو ته د جګړې دوام لپاره پیسې وسیلې برابروي. خو د افغانستان د چاروی شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د نشه یي توکو د کاروبار څخه د افغان حکومت د وسواله مخالفانو ته د ګټې د رسیدو سربیره د افغان حکومت یو شمیر پاسید مامورین او سیمه ایز زورواکي هم ګټه اخلي. د پکتیکا پخوانی والی او د سیاسي چارو کارپوه امین الله شارک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په حکومت کې دنه یو شمیر چارواکي او پخوانی قمندانان هم د دغه کاروبار څخه ګټه اخلي.
بدون شک هغه جنگ سالاران او قمندانان او محلي چارواکو ته اوس هم چې په افغانستان دولت کې په لوړو چوکیو باندې فیصله باندې شتون لري، تاسو کله ناکله خبرونه اوري څوک دې کې ملوث دي، څوک د قاچاق په سلا باندې کوي. اما د دې سپیناوی متاسفانه هغه شخص دی چې په دې باندې تور لګیږي او نه د افغانستان دولت دی.
افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار او بهر ته د نشه یي توکو قاچاق او هم په کور دننه د نشه یي توکو د لابراتوارونو شتون د پکتنې افغان حکومت د نړیوال ټولنې هم غوړي چې د نشه یي توکو په برخه کې په خپله ستراتیژي بیا کتنه وکړي.
یک بود بسیار مهم مبارزه با مواد مخدر.
خغلی دانشریویل د نشه یي توکو سره د مبارزې او مهم اړخ سیمه ایز او نړیوال اړخ دی، یعنی د نشه یي توکو د ترانزیت مسولی لارې د سیمې هیوادو لارې دي او د نشه یي توکو اصلي مارکیټ هم له افغانستان بهر دی. په همدې حال کې پرمختللي کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راځي. سکه تر اوسه د کوکنارو او د اپین د تولید سروې نه ده بشپړه شوې، خو د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې سکه هم د تیر کال په اندازه په ځمکو کوکنار کرل شوی و، خو لا تر اوسه د اپین د تولید د اندازې اټکل نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو د ادارې یو این او ډی سی او د افغان حکومت د تیر کال د ګډې سروې له مخې په 2014 کال کې په افغانستان کې په 30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. ښاغلی دانشاروی د نامنیو د پراخېدو له امله سکل د کوکنارو کار نه دی کم شوی، خو د ده پر وینا چې د بادغیس په ولایت کې سکل د کوکنارو کار ډېر کم شوی. د نشه یي توکو د وزارت د رپورټ له مخې تیر کال د هلمند وروسته د بادغیس په ولایت کې ډېر کوکنار کرل شوی و. همداشان د دغه وزارت د چارواکو د وینا له مخې په بدخشان کې لا د کوکنارو د کار د اړولو کار دوام لري چې ورسره د کوکنارو کار او اپینو تولید کچه راکمېدی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د جرمني یوې ژغورونکې ډلې ویلې چې کسانو د لیبیا په اوبو کې سلګونه مهاجرین له ډوبېدو نه ژغورلي دي. د سی واچ په نامه دغه ډلې خبر ورکړی چې 12 ماشومان، 311 تنه نارینه او 6 ښځو ته نجات ورکړی دی چې په ژغورل شوو کسانو کې 4 میندوارې ښځې هم شته دی. په اکلی پاموکی رپورت ده.
د جرمني د بشري خواخوږۍ د سمندري څار ډلې نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی یوه ورځ مخکې د لیبیا له ساحل نه لرې په سوونو کډوال ژغورلي دي. هغوی په کوچنیو بیړیو کې اروپا ته د سفر هڅه کوله. د سمندري څار ډلې ویډیو د یکشنبې په ورځ د جون په 15 سهار مهال دا څرګندوي چې په ګڼ شمېر ژغورل شوو کډوالو کې 12 ماشومان، 6 ښځې او 311 نارینه شامل دي. په 12 مېرمنو کې 4 مېرمنې امیدوارې دي او یو کوچنی ماشوم ته په بوتل کې شیدې ورکول کېدلې. یو بل کوچنی ماشوم چې 1 ښکارېده له خپلې مور سره غلی ناست و. په همدې اونۍ کې په برکسل کې د اروپایي اتحاد مشرانو غونډه وکړله چې د ډېرو مسایلو تر څنګ د مهاجرت په بحران هم خبرې وکړي چې څنګه د لسګونو زرو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ د امریکا د اردو د لګښت په نیمایي مصرفو، خو مؤثریت یې 15% ده. نو په دې برخه کې سمون ته اړتیا شته او په همدې خاطر مو نن تصمیم ونیو.
په همدې ترڅ کې د اروپایي کمیسیون د چک جمهوریت، هنګري او پولند خلاف قانوني اقدامات کړي دي. ځکه هغوی په دې کې پاتې راغلي دي چې د هغه قانوني پلان له مخې د خپلې برخې د کډوالو غم وخوري چې موافقه پرې شوې وه.
زمون وړاندیز دا دی چې ترهګر له کډوالو سره یو ځای ونه ګڼل شي. په اروپا کې د ترهګرو زیاتره بدلونه د هغو کسانو لخوا شوي دي چې همدلته لوی شوي دي. دا هغه مسله ده چې په کار ده موږ یې په ډېر احتیاط چاره وکړو.
دیمیتریس اورامپولوس د کډوالو اروپایي کمیشنر پر دې سربیره وویل چې زموږ طرز فکر او فلسفه دا ده چې ترهګر له کډوالو نه جلا. د کډوالو اروپایي کمیشنر وویل چې د کډوالو متناسب شراکت پریکړه په 2015 کال کې منظور شوې وه، نو په کار ده د هغې له مخې موږ 1,60,000 کډوال په اروپایي هیوادونو کې سره شریک کړو. له بل پلوه تقریبا 400 کډوالو هڅه وکړله چې د ایټالیې د وینتی میګالیا نومې ښارګوټي نه ولاړ شي. هغوی په دې اعتراض کاوه چې د پولیسو په توقیف کې په تنګ شوي دي. یوه کډوال وویل دوی فرانسې ته ځي نه ایټالیې ته. په دې 400 افریقایي کډوالو کې زیاتره د سوډان دي. له بل پلوه د ایټالیې پولیس وایي چې دوی 268 کډوال ژغورلي دي او په دې ترڅ کې یې درې قاچاقبران هم نیولي دي. د ایټالیې پولیس وایي چې سږ کال په ایټالیا کې تر اوسه پورې 450 مشکوک قاچاقبران د راګوسا په ایالت کې نیولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د جون شپږویشتمه د نشئی توک سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې د نشئی توکو په ضد مبارزه کوي، خو د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د چارواکو پر وینا لا هم ناظمه نتیجه ترې نه ده ترلاسه شوې. پوښتنه دا ده چې د میلیاردونو ډالرو مصرف او هڅو سره ولې دا مبارزې لازمه نتیجه نه د دې مبارزې نه لازمه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د دې پوښتنې په ځواب کې د مخدره توکو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبی الله دائم امریکا غاک سره په مرکه کې وویل
تاسو ګوري په کال کې مافیا یا هغه کسان چې په دې برخه کاروبار کوي تقریبا 15 تر 10 بلیون ډالر ګټه لري، چې په دې ګټه کې بزګران هم شامل دي. هغه قاچاقبران یا مافیا چې د افغانستان کې په دې برخه کاروبار کوي، طالبان او نور مافیا کوي چې په منطقه او سیمه کې او نړۍ کې په دې برخه کاروبار کوي، هغوی ته رسیږي. لاس کال کې امریکا یو تقریبا 7 بلیون ډالر په دې برخه کومک کړی ده، چې یو اندازه نه چی پیسې د موږ وزارت او د کورنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی ده او متبقي په خپله امریکا یو په دې برخه کې مصرف کړی ده. په لاس کال کې تقریبا 7 بلیون ډالر او مافیا په هر کال کې 15 تر 10 بلیون ډالر نفع لري په دې برخه کې. دا یو لوی چالش دی. تر هغه وخت پورې چې یو عمومي اجماع نه تنها په افغانستان کې بلکې په ګاونډي هېوادونو کې او په نړۍ کې په رامنځته نه شي، دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي او دستاورد ولري.
بله، مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې کومو ستونزو سره چې مخ هستې، څومره پکې داخلي آباد او څومره پکې بهرني آباد شامل دي؟
یو لوی چالش یا لوی عمل داری چې نامنی ده. په هغه ساعتو کې چې مخالفین حضور لري او نامنی ده، په هغه ساعتو کې کوکتار هم ډېر کرل کېږي. دا یو لوی چالش دی. بل چالش دا دی سید چې په افغانستان کوکنار کرل کېږي، اما تولید کننده د ایروین او د نورو ترکیباتو چې د تریاک نه راوځي په هغه برخې کې افغانستان تولید کوونکي نه دي. تاسو ګورئ یو لیتر پریکرسر یا کیمیاوي مواد بهرني وزنو کې په هغه فابریکاتو چې دا تولید کېږي تقریبا یو تر شپږ ډالر ارزښت لري، اما کله چې دا مواد افغانستان ته رسیږي تقریبا 400 تر 600 ډالر یو لیتر ارزښت لري. دا یو لوی چالش دی چې هغه ځای نه دا مواد چې تولید کیږي تر افغانستان پورې چې رسیږي او بارکس دا مواد په افغانستان کوکنار کرل کی تر هغه ساعت چې رسیدي دا یو عمومي پلان را جوړ نشي چې ټول وادونه په دې برخه کې مصمم شي او جدي برخورد وکړي په هغه وخت کې دا شو یو د ستور دوله او اما په پدنه رقم مشکل دي چې پرمختګ راشي په دې برخه کې.
بله دا هم څه په سرویګانو کې افغانستان تل د اپیمو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد ګڼل کیږي. دا چې مقتضیان او تولیدونکي د افغانستان نه بهر دي د خبره ته نړیوالو څومره جدي توجه کړی ده؟
نړۍ په دې برخه کې باید جدي توجه وکړي. تاسو ګوري کال د دروغ د کسان ازدیاد پیدا کوي. په 2012 کال کې تقریبا یوازې په افغانستان کې 1.3 میلیونه روغ د کسان وو، اما څنګه هغه سرویس په 2015 کال کې خپور شو تقریبا 2.3 میلیونه روغ د کسان یوازې په افغانستان کې اوس ژوند کوي. یوازې په افغانستان کې نه، دا رقم په پاکستان هیواد کې، په منځنۍ آسیا کې، ایران او روسیا او نورو اروپایي هیوادونو کې زه مطمئن یم چې د روغ د کسان تعداد ازش پیدا کړی ده. دا یو لوی چالش دی. باید په دې برخه کې ټول هیوادونه جدي اقدام وکړي، په دې برخه کې یو جدي تعهد رامنځته شي.
د مخدره توکو په ضد تیر مبارزې ته که وکتل شي چې لازمه نتیجه یې چې څنګه باید وای هغه سه نه ده لاسته راغلی، نو د کامیابې مبارزې لپاره په دې برخه کې نوې تګلاره یا نوې ستراتیژي وزارت د نړیوال ټولنې په مرسته څه په نظر کې لري؟
طبعا هغه په اسکان چې تقریبا درې کال یا پنځه کال مخکې جوړ شوی و هغه اوس مرور لاندې ده، او قانون هم تقریبا یو میاشت مخکې د پارلمان لخوا تصویب شو، هغه هم مرور شو. او بله خوشبختانه دا مسله دي ما مخکې وویل چې پروس کال کې یو عمومي هجما یا فی بسیج په نوم یو هفته په افغانستان کې رسمي په تقویم کې په جندري کې هغه ځای په ځای شوی ده چې په دې هفته کې ټول وزارتونه ټول ارګانونه په دې هفته کې عمومي تبلیغات کوي د ازار مواد مخدر یا د هغه چالشونه چې په دې برخه کې شتون لري.
بله.
دوی تبلیغات کوي، مختلف برنامه دي، دا طبعا تاثیرات لري. په همدې څو میاشت کې د دې پالیسیګانې مرور هم نایي کېږي، او امیدوار شو پر هغه چالشونه یا خلاګان چې مخکې وو هغه حل شي او یو دستاور ته راتلونکي کلونه کې ولرو.
ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوري. د جنوبی سودان او سومالی په شمول دا وخت په څو افریقایي هیوادونو کې په میلیونونو خلک چې د سخت وچکالۍ له امله د لوږې او مرګ د خطر سره مخامخ شوي دي، د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په واشنگتن کې به د امریکا غاک د خبریال سلیم سلیمان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه درته درواوري.
فکر کېده چې سکل به په سومالیا او جنوبی سودان کې د لوږې او قحط خطر یو څه اندازه کم شي. په دواړو جنگ ځپلو افریقایي هیوادونو کې د خلکو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. یوازې په جنوبی سودان کې دا وخت د دوامداره جنگ او وسلوالو شخړو له امله تقریبا 4 میلیونه خلک د عاجلو بشري مرستو انتظار کوي. د فیوز نت یا د مخکنیو اطلاعاتو د برابرولو د سیستمونو ګډه شبکه چې د متحده ایالاتو د حکومت په مالی مرسته فعالیت کوي او په نړۍ کې د قحطپلو هیوادونو په اړه اطلاعات او رپورټونه برابروي، مخکې اټکل کړو چې سکل به په سومالیا او په جنوبی سودان کې د لوږې د شدت کچه یو څه اندازه راټیټ شي. خو دې موسسې په خپل یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړې چې د هوا له لارې په جنوبی سودان کې قحطپلو خلکو ته د خوراکي موادو د غورځولو له امله د مرګونو کچه تر یو حده راټیټه شوې. خوس هم د جنوبی سودان په یونیټی سټیټ یا د والی په ایالت کې 1500 کسان د قحط له خطر سره مخامخ دي. په عاجل ډول خوړو ته اړتیا لري. کوم رسې ورونه رسیږي نو ژوند یې په خطر کې دی. په عین شان فکر کېده چې په سومالیا کې به هم په مای کې د بارانونو د ورېدو نه وروسته د قحط حالت ښه شي، خو دومره زیات بارانونه ونه شو چې لږ تر لږه 6 فصلو کې اوچوبه ختمه کړي او د فصلونو د شنه کېدو لپاره د دهقانانو او بزګرانو ضرورتونه پوره کړي. یوازې 1.5% کې د زراعتي ځمکو د ضرورت پوره کولو لپاره بارانونو کفایت وکړ. زیاتره بزګران اوس هم پریشان دي چې فصلونه به ژوندي پاتې شي او کله وچکالۍ نه به عمري. په سومالیا کې برابر 3.2 میلیونه خلک وږي دي. 3,50,000 ماشومان د سوی تغذیې ښکار شوي دي چې له دې جملې نه د 10,000 ماشومانو د ژوند حالت له حده زیات خراب دی. د فیوز نیټس د موسسې په رپورټ کې راغلي چې د موسمي بارانونو په وجه په سومالیا کې د فعلن لپاره د قحط شدت کچه یو څه راټیټه شوه، خو په زیاتره برخو کې خلک هماغه شان وږي دي. د نایجیریا په شمالي ختیځو ایالتونو کې هم د وچکالۍ او وسلوالو شخړو په وجه خلک خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو مرستې چې د سیمې د خلکو لپاره سمو د مخې لیږل شوې وې، مستحقو کسانو ته ونه رسېدلې. د حکومتي چارواکو په وینا بله خوارهي شوې، یعنی په لاره کې غلا شوې او مارکیټ ته ورسېدلې. ګمان کېږي چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او عاجل مرستو ته ضرورت لري. په یمن، سومالیا، جنوبي سوډان او نایجیریا کې د وچکالۍ سره سم جنګونه هم روان دي چې په نتیجه کې د بزګرانو او دهقانانو ژوند تریخ شوی. زراعتي سکتور ته د نقصان د رسېدو او د ویالو او کانالونو د ړنګېدو په وجه پیداوار کم شوی دي او نرخونه پورته ختلي دي. دهقانان په خپله د نستۍ او لوږې سره مخ دي. په یوه هفته کې د سومالیا په پایتخت مقدیشو او د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میډوګوري کې رومي بانجانو، جوارو، غنمو او نورو مروجو خوراکي اجناسو به 50% کې لوړه شوه. د سومالیا د الشباب اسلامي ډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو په اوسېدونکو خوراکي مواد ویشلې دي. فکر کېږي چې دا کار یې د لپاره کړی چې د خلکو زړونه وګټي او ځوانان راجلب کړي. په عین وخت کې په یو شمېر افریقایي هېوادونو کې حکومتي قواوې او یا د حکومت مخالفان په قصدي توګه اجازه نه ورکوي چې خوراکي مواد هغو سیمو ته ورسیږي چې د کنټرول نه بهر دي او خلک مجبورۍ چې په لوږه او فاقه کې ژوند وکړي. د جنوبي سوډان حکومتي قواوې هغو سیمو ته د خوراکي موادو د رسولو اجازه نه ورکوي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د بوکو حرام وسلوالو زراعتي فارمونه نیولي دي او د قانون نشي کولای چې خپل ځمکې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې له قزاپلو افریقایي ملکونو سره د توقع برخلاف د امریکا په شمول د نړۍ شتمنو هېوادونو چندان زیاته بشري مرسته نه ده کړې. ملګری ملتونه واچی په څلورو هیوادونو کې د قحط مخنیوي لپاره سکال 6.1 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. د ټرمپ ادارې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د پروګرام د ادارې یا USAID په کلنۍ بودیجه کې 2.5% کې د کمولو اعلان کړی. تیر هفته د افریقا لپاره د کانګرس د ځانګړي کمیټې غړو په افریقا کې د وچکالۍ او د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د عاجلو بشري مرستو د نړیوالې ادارې د بودیجې د کمولو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د الاینس ټو اینډ هنګر یا د لوږې ختمولو د ائتلاف په نوم د نړیوالې خیریه موسسې مشر ټونی هال د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکا د حکومت د عاجلو نړیوالو بشري مرستو د پروګرام د بودیجې د کمولو په اړه ژوره اندېښنه لري. خو د کانګرس غړو ډاډ ورکړ چې د بودیجې د کمولو لپاره به د ټرمپ د ادارې وړاندیز ونه مني، ځکه چې د بودیجې ټاکل د کانګرس وظیفه ده نه د جمهور رئیس. د اقلیم بدلون هم د موریتانیا، چاد، حبشه، سینګال او اریتریا په شمول د افریقا د ساحلي هېوادونو د خلکو په ژوند ناوړه اغېزه غورځولې. تازه څېړنې ښیي چې د لوېدیځې افریقا بیدیا اوس د جنوب په لورې د پراخېدو په حال کې ده او د چاد د جهیل په څیر د غټو قدرتي تالابونو اوبو د وچېدو په حال کې دي. د النینو په نوم په سمندرونو کې د بدلون د پدیدې د 2015 او 2014 میلادي کلونو په دوران کې په ختیځه او جنوبي افریقا کې غټ بدلونونه راوستل. په ځینو سیمو کې تباه کوونکي سیلابونه راووتل او په ځینو نورو کې سخته وچکالي رامنځته شوه.
له نشه یي توکو سره مبارزه باید په یو فرهنګ بدله شي. تاسو کولی شئ ټولنه له دې وژونکې پدیدې څخه وژغورئ. نشه یي توکي سرګند دښمن.
ولی په خوست کې د روغدو کسانو شمیر زیات شوی دی. پاکستان تیر هفته د ایران د پاسداران انقلاب یوه بی پیلوټه ډرون الوتکه وویشتله. اوس دواړه هیوادونو اړیکې څنګه دي؟ د پکتیا اوسیدونکي وایي چې که څه هم ناامنیو اختریز رواجونه اغیزمن کړي، خو د ځینو سیمو خلک لا هم اخترونه څنګه او په څه شکل لمانځي؟ درنو اوریدونکو، د دې ټولو پوښتنو ځواب د سهارنۍ خپرونې په رپورټونو کې اورئ.
د اوس لپاره راټول کړي مواد هم دا و چې خبرو شو او وامریدل. نو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې ده. خو له یاده مو باسي په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شه.